یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د شفيق ير د تخنيکي چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه او په خبرونو پیل کوم. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونه کوي. ریچارج بنټ د حق د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د طالبانو له لوري له ښځو سره د جنسيتي تبعیض په حق له څېړنه وکړي. دا پر ښځو او نجونو د طالبانو له لوري لګول شوي بندیزونه د بشري حقوقو کونو سرغړونه وبلله او ویل چې دا موضوع به په جدي ډول تعقیب شي. بینټ امریکا غاښت ویل چې اعلامیا او ټویټر کفایت نه کوي، ځکه یې په خپل د حق د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې دا موضوع وارزوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان غواړي چې خزه د افغاني ټولنې له ټولو برخو چان کړي. ډي ای ډي آی خبري اژانس د راپور له مخې د برېټانیا د بندنیو چارو وزیر د خزو پر کار او تعلیم د طالبانو پر بندیزونو په خبرګون کې لاغوي وغوښتل چې خپل پریکړه بیرته واخلي او په عین حال کې خبرداري ورکړه چې له دې کبله په میلیونونو افغانان له کړونو سره مخامخ شي. پاکستان وایي چې له ازبکستان سره د خپل منځي راکړې ورکړې د زیاتولو لپاره پرون دوشنبې نه یادښتونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر سید نوید قمر د ازبکستان د صدراعظم مرستیال خواجایف جمشید سره موافقه وکړه چې د دوو هیوادونو سوداګرۍ ته به د سوداګرۍ راکړې ورکړې د فرصتونو په اړه معلوماتي غونډه جوړه او هڅه به وکړي چې یو بل ته صادرات او واردات په کال کې 1 میلیارد ډالرو ته زیات کړي. ازبکستان او پاکستان د افغانستان له لارې سوداګرۍ او راکړه ورکړه کوي. ازبکستان لیواله دی چې د افغانستان له لارې خپل ریل تر پاکستان وغځوي. او د سپیس ایکس کمپنۍ خاوند ایلن ماسک پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې په ایران کې د سټارلینګ سپوږمکه د انټرنیټ کابو سل الی فعال شوې دي. ښاغلی ماسک دا خبره داسې وخت اعلان کړ چې په وروستۍ ورځو کې ایران ته په قاچاقي ډول د سټارلینګ ټکنالوژۍ د وړلو خبرونه خپره شوي وو. وال سټریټ ژورنال او ورځپاڼې د خبرونو سرچینو په قول راپور کړی چې په ایران کې د اعتراضونو له پایله دغه هیواد ته د سټارلینګ د انټرنیټي سپوږمکۍ د وسلېدو کابو 200 ټرمینونه ایران ته قاچاق شوي دي. ایران په خپل خاوره کې د علي من اعلان کړی دی او هڅه کوي چې کشف او ضبط کړي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې غواړي چې افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو د چلن په اړه خبر وکړي. دا چې دا خبر به د افغان نجونو لپاره ښه ذریعه وي کنه د ښځو د حقوقو فعال شګوفي کاکړ نظر مو پرې پوښتلی دی.
مګر که چیرته دوی په جدي شکل باندې په باندې کار وکړي او خپل دا تصمیم عملي کړي، دا به د افغانو مېرمنو لپاره د خوشحالۍ ځای.
په روزګان کې ښځې شکایت کوي چې طالبانو یې پر بیرون تګ بندیز لګولی دی.
تا خبرې ما ته بیخي ډېره بله ورځ به درته راکړلې چې دوی خوندې دي په کور کې پښې مې دي نه راوړي دي داسې نه کوي. یواځې نه سړی یاره ښځه لري چې هغه اوس روزانه ووکي که د بازار سودا ووکي.
سعودي عربستان او امریکا په پاکستان کې خپل اتباع او تمدیدي خبرداري ورکړی دی. دا چې ولې وړاندې خبرونه کې به درته وایو. د فوټبال روسي جزئیات هم تم شو ملتیا مخه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي کې د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې غوښتي چې له افغانو ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلن په اړه خبر وکړي. ریچارډ بینج امریکا غږ سره مرکه کې په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. اخوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان له ټولنې د ښځو د محوه کولو په هڅه کې دي. جزئیات په دومره زهري مل په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو لخوا پر افغان جون او خزو لګیدلي بندیزونه جدید څاري. ریچارډ بینټ دا محدودیتونه او بندیزونه د بشري حقوقو څخه سرغړونه بولي. بینټ پرون له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې د هغه څه په اړه چې د ده له قوله په افغانستان کې له افغان جون او خزو سره روان دي د جنسیتي ځورونې د جرم په اړه د غور کولو غوښتنه کړې ده او دا محکمه اړتیا لري چې ورته رسیدنه وکړي. بینټ دا څرګندونې اوس تردی کوي چې طالبانو همدا څو ورځو کې افغان نجونې او ښځې پوهنتونو ته له تلو او بغیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو هم منع کړي. له طالبانو مو د ریچارډ بینټ د څرګندونو په اړه وپوښتل خو وایاندویانو یې ځواب رانه کړ. هاخوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي طالبان هڅه کوي چې په افغانستان کې ښځې له ټولنې محو کړي. هغه تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې له کاره د ښځو منع کول به د میلیونونو افغانانو د ژوند ژغورنې مرستو او تجهیزاتو ته د لاسرسي مخه ونیسي او دا به په هر چا اغیزه وکړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره په غیر دولتي مؤسسو کې د افغان جون او ښځو په کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. طالبانو د شنبې په ورځ افغان جون او ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ ناوخته یې پوهنتونونو ته د نجونو په تګ بندیز ولګوه. په ورته وخت کې د سعودي عربستان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم پرون ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي فیصل بن فرحان او بلاول زرداری بوټو د خوځو د حقونو د تضمین او د ژوند په ټولو برخو کې د دوی د بشپړ او مساوي ګډون پر اهمیت ټینګار کړی. دا ټینګار داسې مهال کېږي چې طالبانو بیا افغان جونې او خوځې له سیاست او ټولنیز فعالیت راګرځولي او تر خوای د هغوی په زده کړو او تحصیل د بندیز په ګډون ډیر شمیر نور محدودیتونه او بندیزونه هم پر دوی لګولي دي. خو په افغان جونو او خوځو د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو په اړه د نړیوالې ټولنې او په کور دننه د پراخو اعتراضونو او انتقادونو سره سره د طالبانو پکړو کې کوم بدلون نه تر سترګو کیږي او راست تر بلی خپل پلانونه عملي کوي. د یو شمیر افغان جون او خوځو په خبره طالبان غواړي یو ځل بیا د خپل نوی ملسیزي واکمنۍ کړن لار او سیاست عملي کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې غوښتي چې له افغانو نجونو او ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه خبر ورکړي. ریچارډ بینټ امریکا غږ سره مرکه کې په افغانو نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. حق محکمې ته د افغانو نجونو او ښځو د حقونو د تلف کېدو د مسلې وړاندې کولو په اړه زموږ همکار مرسلین ارسله له مدافع وکیل او د بشري حقوقو له فعال شګوفي کاکړ سره مرکه کړې او پایلې کې ترې پوښتلې دي چې د تپکتو او چتروزه په افغانستان کې په خاني جرمي قضيه ته رسیدنه نه شوی یا د محکمه به وکړي شي چې د موضوع ته په مسولانه ډول رسیدنه وکړي.
ما ته خو د همداسې معلومیږي لکه د پخوانی تصمیمونه چې نیول شوي وو د نورو جرمونو په مقابل کې چې باید اختصاصي او ځانګړې محکمه ورته تشکیل شي، مګر متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ شاهد داسې یو ځانګړې محکمې نه وو. اوس هم ما ته همداسې معلومیږي، مګر که چیرته دوی په جدي شکل باندې پی باندې کار وکړي او خپل دا تصمیم عملي کړي دا به د افغانو میرمنو لپاره د خوشحالۍ ځای، ځکه چې دغه حقوقونه چې د افغانستان ښځې محرومې شوې دي دغه هغه حقوق دي چې ټول نړۍ ورته احترام لري او د بشر د حقوقو د سازمان دخوا هم دا تایید شوې دي چې هغه کې د تحصیل حق ده، د کار حق ده، د ازادۍ د بیان حق ده او دا زموږ د اساسي قانون په دوام فصل کې هم ټول تایید شوې دي او د شریعت د لحاظه هم دا حقوق هیڅ مشکل نه لري. اصل کې منبع زموږ د قانونونو همدا شریعت ته چې پکې دغه حقوق موږ ته راکړل شوي دي. نو که چېرته څوک دغه حقوق د چا نه سلبوي هغه په واقعیت سره یو مجرم ده.
بلی، طالبان د ښځو په وړاندې وروستي محدودیتونو او د دوی د کار او تحصیل او تعلیم د منع کولو په برخه کې وروستي اقدامات تمیلي جنبه ورکوي او وایي چې د افغانستان داخلي مسایل ستاسو په نظر د دې طبقاتو چې افغانستان نړیوال کنوانسیونونه هم امضا کړي دي او عملا د نړیوالې ټولنې غړی هیواد دی، نو آیا دا مسایل کیدلی شي د افغانستان یوازې د افغانستان داخلي مسایل وبلل شي؟
همداسې چې جهان د خپل مکلفیت ګڼي چې د افغانستان په دغسې یو وضعیت کې دوی سره مرسته ضرورت لري. او لکه تاسو چې وویل چې افغانستان ډېر کنوانسیونونه امضا کړي دي، ډېر مساقونه امضا کړي دي، نو په دې اساس باندې همداسې چې نړیواله ټولنه د افغانستان په مقابل کې د مسؤلیت احساس کوي، نو امارات اسلامي هم باید دا ومني او دوی هم باید څه تصمیمونه چې نړیوال نیسي او هغوی د افغانستان په مقابل کې نیسي، نو دا موږ نشو کولای چې یوازې د افغانستان داخلي مسله وبولو. دا د ټول جهان پورې مربوط ده. هم کله چې یو ملک په داسې یو وضعیت کې دا بشري ناورین خواته روان ده، نو دا دقیق خبره ده چې هغوی مسؤلیت لري او طالبان هم باید دوی سره یو رانه او تعامل ولري.
تازه تیره ورځ د پاکستان او د سعودي عربستان بهراني چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې. ویل دي چې دوی به په ګډه کار وکړي تر څو طالبان له دې محدودیتونو لاس واخلي او د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. ستاسو په نظر پاکستان د افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه او د غرازه سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې د یو تاثیر ګزار هیواد په توګه څونه د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیتونه تر اوسه ادا کړي دي؟
کراشو دغه د افغانستان نننی حالت چې دغه د همدغو ګاونډي هیوادونو او همدغه د نورو ملکونو د ځینو اهدافو لوجه ده، نو په یو شکل باندې دوی موږ سره خپل خواخوږي شریکوي او په بل شکل باندې موږ باندې فشار دم دغوی د خوانوازه شوی ده. او بیا هم د عربستان سعودي چې د یو اسلامي ملک په حیث باندې دا تصمیمونه غندلی دي، دا زه تقدیروم او په دې خوشاله یم انشاءالله چې دا به یو مثبت تاثیر په امارات اسلامي باندې ولري.
مرسلین ارسلاو چې له مدافع وکیل او د بشري حقوقو له فعال شګوفي کاکړه سره د ریچارج منټ د روستۍ وختونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 12,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شئ.
وز په پاسوال کې روزګان ته ورشو. روزګان کې وشمیر خځې وایي طالبان ورته ویلي چې نور بل کور نه وزي. دوی وایي د طالبانو د دغه پریکړه ورته هیڅ د منلو وړ نه ده چې دوی حق لري ژوند وکړي او ژوند کول د دوی حق دی. دوی وایي له هغه وروسته چې طالبان واکمن شوي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو په روزګان کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلین وایي چې دوی هیڅ ډول داسې یو خبرتیا نه ده خبره کړې او د میرمنو د څرګندونې اراده وي. تفصیل د شریف الله شرافت په دې راپور کې وره.
په اورزګان ولایت کې یو شمیر شذ وای کته هم ایجابې کړی وي، خو بیا هم طالبان ورته ویلي چې نور به وازی په سودا کولو پسې نه راوځي. دی وای د طالبانو د پریکړې سخت اندېښمنې کړې دي. فاطمه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د پریکړې دا زیاته خوښینه کړې ده چې ویلي دي چې نور به شارت په سودا کولو پسې شذ نه راوځي. دا وای د کورنۍ یوازنی سرپرست ده او د ټول کور مسولیتونه د جیور لغاړي دي، نو په سودا کولو په سیداله مجبوری وځي.
دا خبرې ما ته دي چې پیره بل راز ورو در تراکلي چې دی په پنځه دي په کور کې څو نه دي د نار اول دي چې داس نه کوي. یو ول نه سړی رښه زلري چې هغه روزانه وو چې کده بازار سودا وو کې، نو ار سړی خدای بچی نه لري چې د مشر لري اولاد چې مټد د کوټرا یو کوټه ته خالي کې. نو دا نه شدي فرقې چې هغه وس خدای کا کز مخاون مړو ک ژوندې او کز ما په کور خدای په شي خبرې چې زه شراو بیا د شته سودا پر وس سره د نر سودا پر بل سره د چا د خپل ځان ته شي خوشي 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 ار شي د خپل دا بل ورځ د نو نه تر تخم نو غټ سړی و چې زه نه وزم آرام جوړ سره وزم د سدار فر در در راکړي
مال شاکره. بیا د اورزګان ولایت یو بل اوسیدون کې ده. دا بیا کری ورځ د خلکو په کورونو کې د نورو خلکو جامې وینځي او په بدل کې له هغوی څخه څه اندازه پیسې او یا هم خوراکي توکي اخلي. دا ځوانه میرمن وایي کله کوره ونه وځي نو دا او ماشومان به یې د لوږې مړه سي، ځکه د دې په خبره چې مرسته ورسره هیڅوک نه کوي او یوازنی خاوند یې په نشه یي توکو روږدي دي.
طالبان زه ځم په دا کورو کښې په خدای د یوه کور کار کړی د بل کور کار کړی او کاوي ورپرې وهلې یو ټاټ ور ګنډلی یو تک ور ګنډلی بس دغه زما خواري ده.
نوربیبي بیا د اروزګان ولایت یوه بله اوسېدونکې ده. دا بیا وایي له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي اقتصاد یې صفر سوی او فقر ته اړ سوې ده. دا وایي د تیر حکومت پر مهال یې ژوند شو، کار یې کولی سو او خلکو او خیریه موسساتو هم ورسره مرستې کولې، خو وایي اوس خلک ورسره هیڅ مرستې نه کوي ځکه د دې په خبره چې خلک خپله هم په کورونو کې هیڅ نه لري، نو له دې سره به څه ډول مرسته وکړي؟ په اروزګان ولایت کې ټولې ښځې د ایجاب په خاطر چادرې اچوي. په ورته وخت کې بیا پر اروزګان ولایت واکمن طالب چارواکي د دې ښځو د خبرې ردوي. په دغه ولایت کې د امرود بالمعروف و نهي عن المنکر ریاست مسؤولین وایي چې دوی تر اوسه پورې هیڅ یوې ښځې ته نه دي ویلي چې تاسو ښار ته په سودا کولو پسې مه راوځئ. دوی وایي دا د هغه کسانو تبلیغات دي کوم چې د دوی په زیان یې کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د امرود بالمعروف ریاست مسؤولینو په پرله پسې څو خبرپاڼو کې ویلي دي چې دوی هره ورځ په ښار کې ګرځي څو د بې حجابه ښځو مخنیوی وکړي. په اروزګان ولایت کې دا ښځې طالبانو پر داسې مهال د کور د بهر تګ څخه منع کړي چې اوس مهال تازه په افغانستان کې یو شمېر نړیوالو موسساتو چې پخوا به یې له دغه بېوزله افغان ښځو سره مرستې کولې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. خو دا اوس معلومه نه ده چې ایا له دې ښځو سره به چې په کورونو کې کښېني څوک ورسره مرسته کوي او دوی به څه ډول حالات لري. دا هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به میوې نړیوالې مسلې ته تم شو. سعودي عربستان او امریکا متحده ایالاتونو په پاکستان کې خپل اتباعو او د سفارت کارکوونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی دی. دغو هیوادونو په جلا بیانونو کې پر خپلو اتباعو ټینګار کړی دی چې د امنیتي ګواښونو په سبب دی له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. تفصیل به یې د صفي الله ستانلیک ځینې واورو.
سعودی عربستان په پاکستان کې خپلو ادباو او د سفارت کارکوونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی. په اسلام آباد کې د سعودی عربستان سفارت دوشنبه ماښام په دې اړه په خپل ټویټر یو بیان خپور کړی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکوونکو او د سعودی عربستان ادباو ته چې په پاکستان کې دي خبرداری ورکړل شوی چې د امنیتي وضعیت د سختېدو ته په پام دي له غیر ضروري سفرونو او بهر ته له تګ ډډه وکړي. سفارت همدارنګه په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د خپلې قونسلګرۍ عاجلې شمېرې شریکې کړي چې د ستونزو په وخت د سعودي عربستان ادبا خبر ورکړي. د سعودي عربستان سفارت د امنیتي وضعیت د سختېدو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو تر هغه یو ورځ مخکې د دسمبر په 15مه د امریکا سفارت په اسلام آباد کې خپلو کارکوونکو او امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه اطلاعات ورسېدلي. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکوونکي د تېرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له ځانمرګي برید وروسته په لوړ خبرداری کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنګټن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دغه برید احتمال د نوي کال په رخصتیو کې دی. ماریوت هوټل د 2008 کال په سپتمبر کې هم د یو خونړي برید هدف وګرځېد چې پکې 450 کسان وژل شوي وو او 268 تنه نور ژوبل وو. په وژل شوو کې څو بهرني ډیپلوماتان او درې امریکایان شامل وو. وروسته معلومه شوه چې برید القاعده ډلې کړی. دا هوټل اکثر د بهرنیو میلمنو ډیپلوماتانو او شتمنو ګرځندویانو کوربه دی. پاکستانی چارواکو لاسمدستی د امریکا او سعودي عربستان د سفارتونو د دې اعلامیې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری واشنگتن ته په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې هیواد یې د ترهګرۍ ضد قاطع اقدامات کوي.
اوس هم د فوټبال له ډګره. د انګلستان فوټبال لیګ ځنډول شوې سیالۍ تېره ورځ یو وار بیا پیل شوې. دا تېرې ورځې په اوږدو کې اووه سیالۍ ترسره شوې. د ازادي راډیو خبریال سهیل بختیار به یې په اړه نور جزئیات راکړي.
د فوټبال نړیوال جام لپاره د انګلستان فوټبال لیګ ځنډول شوې سیالۍ تېره شپه یو وار بیا پیل شوې چې په ترڅ کې اووه لوبې ترسره شوې. لومړنۍ لوبه د برینفورډ او ټوټنهم ترمنځ دوه دوه مساوي پای ته ورسېده. په دویمه لوبه کې بیا فلام 3-0 کرسټل پیلس ته ماتې ورکړه. دغه راز په ترتیب سره ولومټن 2-1 ورټن ته، نیوکاسل یونایټډ 3-0 لیسټر سیټی ته، برایټن 3-1 ساوټمټن ته، لیورپول 3-1 استن ویلا ته، او د ورځې په وروستۍ لوبه کې ارسنال 3-1 ویستم یونایټډ ته ماتې ورکړې. ارسنال او نیوکاسل لوبډلو تر پرونیو بریا وروسته په درجه بندۍ کې لومړی او دویم مقام خپل کړ. ټاکل شوی ده چې نن به د کابل پر وخت ماخام نه وخته دوه نورې لوبې ترسره شي. بیا دونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 1.5 نیټه پیل شوې وې، چې بیا د نومبر میاشتې په 12 نیټه د فوټبال نړیوال جام په پار وځنډېدې.
خبرونو ور اخوا
اورزګان کې کوډګر ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او شخړې رامنځته کړې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي په یاد ولایت کې د تعویز ګرو او کوډګرو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي یاد کوډګرو او یا هم تعویز ګرو د خلکو عقیده خرابې کړې دي. د دې موضوع راپور به درته وروسته ولرو، خو اوس ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ګڼو نړیوالو رسپانو د ښځو خلاف د طالبانو وروستیو پریکړو ته چې یو په بل پسې اعلانوي کتنه کړې ده. د بریتانیا میل رسپانې د طالبانو له لوري په افغاني او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بلې خبرتیا پورې د ښځو پر کار د بندیز په اړه د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خبرې کړې دي. پینی وونګ د طالبانو د پریکړه خندلې او پر حقوقي ژغ کړی چې پر خپلې پریکړې چې د ښځو د محدودولو او ځپلو لپاره د بیا کتنه وکړي. ورسپانې په دې اړه د استرالیا د بندنیو چارو وزیر ټویټ ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي استرالیا په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د ممنوعیت په اړه د طالبانو پریکړه غندي. دا پریکړه له بشري بحران سره د مقابلې لپاره د افغانستان پر وړتیا جدي اغیز کوي. ورسپانې د یو شمېر مرستندویو مؤسسو یادونه کړې چې د طالبانو د پریکړې په خاطر په افغانستان کې د خپل فعالیت د بندېدو اعلان کړی دی. په دغو مؤسسو کې سیف د چلډرن، د ناروې د کډوالو نړیواله شورا، پاملرنه او د ژغورنې نړیواله کمیټه شامل دي. دغو مرستندویو مؤسسو ویلي چې له ښځینه کارکوونکو پرته کار ته دوام نشي ورکولی. د دغو مؤسسو په منځ کې د سره صلیب نړیواله کمیټه هم ده چې 6.5 میلیون افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. دې کمیټې د میلیونونو افغانانو د درملو او معالجو لګښت ورکړی او همدارازی د طبي برخې 10,403 اتیا کارکونکو ته معاش ورکوه. ورسپانې د ملګرو ملتو خبرداری ته هم اشاره کړې چې وایي ښځینه کارکونکي د ټولې مرستندوی ټولنې لپاره سره کرښه ده او له طالبانو سره خبرې کوي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز پر موضوع د طالبانو له وزیر سره د ملګرو ملتو د خبرو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښیلي چې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت سرپرست رامز الکبروف وروسته لدی چې د طالبانو د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف د شنبه په ورځ په افغاني او خارجي غیر حکومتي مؤسسو کې تر بلې خبرتیا پورې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ، پرون دوشنبه له نوموړي وزیر سره په دې اړه خبرې وکړې. یونما بیل دی چې د دې کتنې د جزئیاتو په اړه څه بووي پر خپل ټویټر پاڼه کښلي. میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او د دې لپاره د خندونو لري کېدا حیاتي ده. ورسپانې د طالبانو د پریکړې په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان قطر او ګڼو نورو هیوادونو او مؤسسو د اندیشنو یادونه هم کړې ده.
اوس په پاسویل کې اورزګان ته ورشو. اورزګان کې کوټګر ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او شخړې رامنځته کړې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي په یاد ولایت کې د تعویزګرو او کوټګرو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي یاد کوټګرو او یا هم تعویزګرو د خلکو عقیده خرابې کړې دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار شریف الله شرافت په دې راپور کې ووري.
دا اورزګان ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د کوټګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دیوای دغه کوډګور او تاویزګور ملایانو د خلکو ترمن جوړ اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړې دي. د اورزګان ولایت یو اوسیدونکی رحیم الله وایي چې د خپل کلی یو کوډګر ملای لیدلی چې په یوه داسې ښځه یې بل کس ته تاویز ورکړی چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه هلک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وایي دغه تاویزګر ملا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک په نوم سي، خو د پیسو په مقابل کې.
یو سړی ما خپله ولیدی چې زما ډېر ملګری و، دغسې تاویز یې وروکې، هغه یو زنانه وه، یا زه وه چې ښه کورنۍ ښځه وه، یو څو وارې راغی، بېخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیست، خو کار یې ورته وکړ.
د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی ګلسیکه هم د تاویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تاویزونه کړي، خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هره ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مته چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم، ولاکه به شی څه وي، بیا زوی ورته د هغه دغه ته درېدلې وه، زه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تاویزونه ولیکلي دي.
شفیع الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي، وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره یې د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي، او یا هم تاویزونه، او یا هم سیر او جادو دي چې دی یو خلکو ته ورکوي.
ما نو دا تا څنګه ورسره ومنله، نو دا خو هېڅ امکان نه لري. د باره راته وویل چې دا ما خپله په تلتکو په بالښته کې دا تاویزونه ما په خپله پیدا کړله، باره ما دا تایید کړله، د هغې ورځې سه باره به د دا خواهش و د خو سره څه لاس واخیست، زموږ کور یې را خراب کړ.
دیني عالمان هم کوډې، سیر او جادو د اسلام له اړخه لویه ګناه او د اسلام سره په ټکار کې بولي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جومات پخوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دې ونیسي.
روپۍ اخیستن پر دغه شهرو پر دې کوډو باندې هغه ضرر یې ته ناګناه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخلي چې د کوډګران دي، دا د اسلام د لګا څخه ګناه کبیره ده.
د اورزګان ولایت د حج او قاپو ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی د دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بې سوادي او نعمه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس په هم ورشو تاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ازادی راډیو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل سي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیشت ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په شل کاله کې سوی دی، نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوي نه دی، او د دېش کاله کیر شل کاله کیر جنگو ډیر زپلې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولایت نه ته پیغام پریدم. دلته چې دا کومې ټوکنې ورکول کیږي دا ګوره مستحق خلکو ته نه رسیږي. ملکان یې خلک ټول د واسطو کارونه دی، هله ده چې اړوند چارواکي دې دا ډیره توجه وکړي. مننه.
زه پیله کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ د مایبینو پیسې دا څوک عمر کیږي چې دی راغلی چې هغه د نیم د شپږو میاشتو نیمې پیسې راکیږي، نور هم پاتې دي. نو چې په دغه ژمي کې رانه کې، نو بیا موږ ته بیا څه پیدا کوي؟ دلته دا اقتصادي بحران دی، دلته هیڅوک زموږ غږ ولا کاوري. تاسو خو دغه زموږ په باره کې د مشرانو سره یو خبرې وکړئ.
بعد له ډېره وخته یو وار بیا زه راغلی، راز محمد باغزی بابا کلاوال دي. تاسې خیلی جنګړي ازادي راډیو ادبي کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې ښې پیرزوګانې. بعد له ډېره وخته چې زه موافق سویم. جناب مولوي صاحب برادر خوب لیدلی و، بیا یې تعبیر داسې کړی و چې وایي تن د مولوي ملا صاحب مې په خوب لیدو، تن او سر یې سره جلای د سر کتر بللی او خپل ځان یا تن دی هغه بللی. نه د تعبیر د خوب دا ده چې د دې ملت او د دې دولت دا نوي دولت په مابین کې دومره کرکه او نفرت او واټان ده چې بس خدای پاک او دا ملت خبر نه. تاسې د دې ملت سر یاست او دا ملت یې تاسې تن ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211420201.
په دې خبری خبرونه کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. کې چرته تاسو خبری خبرونه نوی اوریدل کېولای شئ د ازادي رادیو پانی ته ورشي چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام ده. هلته دغه مطالب ولولي او وګوري. په دویمه نیمه کې درته